درنو خو غوریدونکو السلام علیکم ز ایوب خاورین یم د امریکا غا د خبر واترو د نن ماقام خبرونی ته خراغلاست داونی افغانستان کی په افغانستان کی د بیلابیل ولایتونو کی د سولی په اړه غونډي وشوي او پر دواړو غاړو د افغانستان پر حکومت او د طالبانو پر لوري باندې غږ وشو چې د یو هر اړخیز اوربند غوښتنی وشوي په ننګرهار کې په پکتیا کې په کندوز کې او هم دا ډول د وردګو ولایت کې د پرونی پیښې نه وروسته نن هلته هم یوه غونډه وشوه او د افغانستان کې د جګړې د دواړو لوریو څخه د اوربند او د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وشوه خو نن په افغانستان کې په پلازمې بخنه غواړم په کابل کې د معلوماتي ټکنالوژي او مخابراتو پر وزارت برید وشو د تقریبا 15.5 ساعته دوام وکړ او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پر مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي دغه برید وسلوال برید د ماخام د 15 بجو شاوخوا ته پای ته ورسید تر غرمې مخکې پیل شوی وو او څه باندې 15 ساعته نښته وشوه پکې د کورنۍ چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پر خپل ټویټر پاڼه د یادو عملیاتو د پای ته رسېدو خبر ورکړی ویل چې په دې اړه بشپړ جزئیات به وروسته شریک سي د مخابراتو وزیر شهزاد ګل آریوبی په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلي چې په دې غبرید کې 15 تنه وژل سوي دي او همداسې تر 15 ډیر ټپیان شوي دي د مختلفو د دې ترڅنګ خو په دې د دې برید باندې چې کله خبرې کوو تر ټولو ژر چې د برید چې پیل شو نو د 1 ساعت نه په کمه موده کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په اعلان وکړ او یا داسې وایم چې په خپل ټویټر پاڼه باندې وضاحت ورکړ چې په دغه برید کې طالبان لاس نه لري. موږ د دې نننی برید او د کابل په نور سیاسي او امنیتي پیښو باندې په کابل کې رحیم ګل څاروان سره خبرې کوو. همدا ډول د په ننګرهار کې د سولی د لاریون یا د سولی غږ هلته پورته شوی ده چې د سولی د ولسي حرکت پیل کړی دی. هلته پرون د علماو یو غونډه هم شوی وه. د دې بشپړ حال به د ذبیح الله غازي څخه واخلو او په وردګو کې د بمبارۍ کې د وژل شویو کسانو په اړه به مو وروستی حال د خپل خبریال ابراهیم رحیمی څخه واخلو. نو په فایل کې ګورو چې زموږ سره په ټلیفون کرخه باندې څوک دی. رحیم ګل څاروان سره خبرې کوو. څاروان صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. د نننی برید په اړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزارت باندې چې وشو اوس یې تاسې چې برید پای ته رسېدلی د برید پای ته رسېدو هم باندې 2 ساعته 3 ساعته تقریبا کېږي نو اوس به یو څه نور معلومات وزارت یا امنیتي چارواکو درکړي وي چې په دې برید کې څو کسه بریدګر وو هغه بریدګر ووژل سول او څومره وروستي دقیق ارقام د تلفاتو څه دي؟
مننه خاورین صاحب. برید خو تقریبا د مازیګر په وخت 15 بجې او لس دقیقې شاوخوا وي چې کورنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې دغه برید پای ته رسېدلی. په برید کې د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت الله رحیمی ویل چې 15 ترهګر ول. لنډي یې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت څنګ کې یو زیارت دی چې عمومي سړک ده. دلته یې ځان چولی دی او 4 ننوتي وو چې البته دوی د مرکزي پوسټ خونې ته ننوتي وو. په د مخابراتو وزارت په لویه ودانۍ کې تر څنګ یې مرکزي پوسټ خونه یو بله ودانۍ هم ده چې البته دې وزارت سره تړلې ده. دوی دلته ننوتي وو 15 ساعته جګړې وروسته 4 واړه وسلوال هم وژل شوي دي چې په ټوله کې 15 وسلوالو په دې برید کې برخه درلودله. تاسې مخکې ارقام یاد کړل د مرژوبلې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې 8 تنه په دې برید کې وژل شوي دری امنیتی سرتیری دی او څلور ملکی وګړي دی او اته تنه نور ټپیان دی. روغتیا وزارت بیا دوه کسانو د وژنې خبره کوي او د شپږو ټپیانو چې درې پکې میرمنې دي او د دې ترڅنګ د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وزیر بیا ویلي چې 15 تنه کارکوونکي په دغه برید کې وژل شوي دي. په ټوله کې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې 2000 کارکوونکي د مخابراتو له وزارت د ویستل شوي او مسؤول ځای ته انتقال شوي او یو نیم سل شاوخوا د مرکزي پوست خونی او د درې سو په شاوخوا کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه چې د اطلاعات فرهنګ وزارت ودانی هم د مخابرات وزارت له ودانی سره جوخت ده.
څاروان سیم یو خبره او دا مننه څاروان سیم مننه چې د تلفات او ورستی او معلومات مو راکړل. د دې برید د چې چا کړی ده طالبانو یې ډیر ژر رد کړ چې موږ په دې کې هیڅ ډول لاس نه لرو او امنیتي چارواکي او یا د حکومت نور چارواکي اوس له طالبانو پرته نوري کومې داسې ډلې په کابل کې یا چاته ګوته نیسي چې دغه برید به چا کړی وي او په کوم هدف به یې کړی وي؟ یعنی طبعا هدف خود د انسانانو وژنه و ده خوشو خو یعنی په سیاسي لحاظ که په امنیتي لحاظ که ورته وګوري په کابل کې نوري کومې داسې ډلې دومره فعاله دي چې دغه ډول یو وسلوال برید وکړي؟
خاورین صاحب که د وروستیو کلونو په تېره بیا د وروستیو دوو کلونو د جګړې دغه ماهیت ته وکتل شي تر ډېره پورې دغسې مغلق او پیچلي عملیات د داعش پورې منصوب بیگی د داعش یو ویپانه چې اعماق نومېږي او هغوی معمولا د داسې بریدونو پلا اخلي او افغان چارواکي هم کله ناکله وایي چې دا د طالبانو کار ده او کله ناکله وایي چې دا د حقاني شبکې نوم ورپورې تړي او کله ناکله دا هم ویل کېږي چې داسې بریدونه داعش ډلی کوي. دغسې بریدونه د مشورا او معلولینو پر وزارت باندې هم برید چې وزارت باندې شوی وو په کارکوونکو باندې شوی وو هغه هم د هغه وخت کې داعش ډلې منلی وو. طالبانو په هغه وخت کې هم هغه رد کړی و. نن یې هم سمدواره دغه برید رد کړی چې دا موږ پورې تړلی نه ده. دا د داعش ډلې پورې مربوط بریدونه معمولا بلل کېږي خو په افغانستان کې دا هغه ډله ده چې رسمي سرچینې یا داسې سرچینې چې لکه طالبان ویان ولري او اعلامیې ورکړي او په ټویټر او په فیسبوک باندې وي او رسمي اعلامیې د طالبانو د اسلامي امارت په نامه باندې چې دوی کومې ویبپاڼې اعلامیې دیږي دغسې اعلامیې د داعش د ډلې له لورې نشته خو ویل کېږي چې دا دغسې بریدونه نن هم دغه په ټولنیزو رسنیو کې او رسنۍ هم دا رپورټ کوو چې
د داعش پورې تړلې. ترمنځ د کابل د پیخینه کلیګ د کابل نه ووزو په ګاونډي ولایت میدان وردګو کې حالت هم نن سهار په د نرخ ولسوالۍ مرکز ته یو شمیر مړي راوړل شوي وو او د صدمردي په کلی کې وایي د ښځو او ماشومانو په ګډون په هوایي بمباری کې ملکی وګړي وژل سوي دي. البته د خلکو ادعا ده چې ملکی خلک دي. د دغې سیمې اوسیدونکو نن سهار د تیرې شپې په بمباری کې د وژل شوي ملکی وګړو مړي د اعتراض په ډول د نرخ ولسوالۍ مرکز ته را انتقال کړي وو. د دې برید په اړه نور معلومات تاسې یا حکومتي چارواکو درکړي دي چې دغه برید دوی پر چا کړی وو؟ د خلکو ادعا خو دا ده چې ملکی وګړي وژل سوي دي.
بریټ پاړه باندې د کابل قندهار لوی لار هم د میدان وردګو په سیمه کې د خلکو بند کړی و. دوی د غمشمانو چې پر غدریت کې وژل شوی دی د هم راوستیو د خو په ظاهرا د حکومت حکومتي امنیتي ځواکونو ته دا پر غړ باندې ورچی امنیتي ځواکونو لا اوس پورې د سی مشخصا د بریټ پاړه باندې څل دی ویلي دا غسی چې سبا پر اتون کورز کې به دې پاړه باندې معلومات کیږي. دوی ویل چې د ملکی وګړي یو پکې د خونځي چوکیدار هم یاد شوی و چې په دغه برید کې وژل شوی ده او د ماشومانو عکسونه هم پکې وو. دوی د اعتراض په ډول باندې راویستي وو. خو د افغانستان کې دغسې بریدونه چې د ملکي تلفاتو پیښه پکېږي معمولا غندل کېږي او ویل کېږي چې په ملکي تلفات ملکیان باید په دغسې جګړو کې په امن کې وي. حکومت لا ډیر مشخصا څه په دې بریډ پاړه باندې نه دی ویلي.
یو شی ویلي دی یو شی د د میدان د بلې و د خدای د کابل بریډ چې وشو نو هغه د میدان وردګو خبر یو څه شاته پاتاسو. د میدان وردګ ولایت د ولایت وایاند محب الله شریفزی زموږ په بل خبرونه کې وویل چې په دغه ولسوالۍ کې عملیات شوي دي او هلته د یو طالب وسلوال د یو ډلې حبیب الله د ډلې څلور طالب وسلوال وژلي دي او د مهماتو یوه ذخیره د افغان ځواکونو کشف کړی ده او د روسه په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته وایي د زیان د اوړېدو په هکله دوی نه دي خبر. خو د طالبانو وایان زبی الله مجاهد بیا ادعا کړې ده، هغه هم په ټویټر کې کړې ده، لکه د کابل برید چې وغندلی خو نه دی، خو داسې ویل چې موږ پکې نه دی کړی. د دې برید په اړه هم زبی الله مجاهد لیکلي دي چې په تېره شپه د نرخ په ولسوالۍ کې په عملیاتو کې اته ملکي وګړي وژل شوي دي، یعنې د هغه ولسي خلکو غږ هم طالبانو هم تایید کړی دی چې ملکي خلک وژل شوي دي پکې.
بالکل بالکل، هغوی هم دا موضوع یاده کړې ده. خو څه شی چې خاورین صاحب په دې وروستیو کې د حکومت له لوري هم عملیات زیات شوي دي، د خالد امنیتي پلان چې حکومت جوړ کړی چې بیا وروسته یې رد کړ چې ګواکې موږ دغه د خالد په نامه باندې عملیات نه دي اعلان کړي، د طالبانو د الفتح عملیات هم اعلان شوي وو، نو جګړې یو څه زور اخیستی په دې وروستیو میاشتو کې وینو چې زیاتره حملې کېږي، شپني عملیات کېږي او ډېر کله دغه سي عملیات د ملکی تلفاتو ګواکې سبب کیږي او خلک هم په وړاندې مظاهره کوي. خو دلته چې کرم له حکومت سره دا خبره مطرح کوو، دوی وایي چې وسوال مخالفین یا طالبان په دغه سي ملکی ځایونو کې ملکیان سپار کوي او طالبان بیا د بل اړخ وایي چې دغه ملکی وګړي دي. نو حقیقي تصویر د سیمونه ډیر کله په سختۍ باندې ترلاسه کیږي چې حقیقي معلومات ترلاسه شي.
څاروان صاحب ډیره مننه په دې اړه باندې خبرې وکړې. یو بل خبر نن په کابل کې ډیر یو یعنی د جګړو په جریان کې چې کل تل پاکستان خواته ګوته نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي، انتقادونه کیږي او دا عمومي احساس او فکر د حکومت لوري دا ور کیږي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او اصلا جګړه د پاکستان لخوا رهبری کیږي. خو نن د پاکستان یو وزیر هم کابل ته راغلی وو، اول ته یو 200 بستریز روغتون پرانیست او د دې د روغتون وې په 25 کپ دروشت میلیون ډالر جوړ شوی ده. د دې روغتون په اړه یو رپورت تقوغ نیسو او بیا ستا سره او د رحیمی صاحب نه په پکتیا کې او په نورو شاوخوا ولایتونو کې د اولسی غونډو په اړه راپور او خبرونه اورو چې هلته د سولې په اړه باندې علما او ولس څه اعلانونه کړي دي. خو لومړی درنو اوریدونکو راځي چې په دغه کابل کې د پاکستان لوري جوړ شوی دغه روختون په اړه د خپل خبريالي راپور ته وښو.
د پاکستان لخوا د محمد علي جناح روختون د کابل په دشت برچی سیمه کې د 30 میلیون ډالر په ارزښت جوړ شوی چې نن شم به ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. د جمهور رئیس غنی دوهم راستیال خاغلی دانش په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانستان په سوله کې مهمه ورزښتناکه ونډه لري او دغه هیواد کولی شي د بل هر وخت په پرتله له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې ونډه ولري.
ما از دولت پاکستان انتظار داریم و جدا
موږ له پاکستان څخه تمه لرو او په جدي توګه ترې غواړو چې په دغه برخه کې جدي ونډه ولري او د افغانانو په محوریت د بین الافغاني مذاکراتو له پیل څخه د افغان دولت جدي ملاتړ وکړي.
خاغلی دانش زیاته کړه چې د افغانانو د ستونزو حل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو پورې اړه لري او له دې پرته بله لاره نشته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پاکستان لخوا د محمد علي جناح په روغتون کې به تخصصي او فوق تخصصي خدمتونه وړاندې شي او همدارنګه په راتلونکو کې به د ګردې پیوند او د سرطان درملنه هم په دغه روغتون کې منځته راشي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز خبریالانو ته وویل چې د روغتیا په برخه کې د افغانستان د خلکو ستونزې احساسوي او هڅه کوي دغو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. هغه که څه هم په ښکاره د چا نوم یاد نه کړ، خو زیاته کړه چې هڅه کوي افغانان له دې حالت چې د درملنې لپاره د نورو لاسونه خپل کوي وباسي.
من به مسابه یک طبیع افغانستان به مسابه یک مسئول
زه د یو افغان په توګه او د وی برخې د مشر په توګه د خلکو له درد او احتیاجي د درملنې لپاره د ویزې تر لاسه کولو لپاره د سفارتخانو دروازو تر شا د خلکو درېدلو لاس غزولو او د لاس مچولو څخه خبر يم او دا احساسوم د یو افغان په توګه د افغانانو احتیاجي درک کوم، نو ځکه په دغه برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوم.
از هیچ نوع تلاشی جهت بهبود جهت ارزی خدمات خوب برای مردم ما دریغ نکردیم.
خاغلی فیروز په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیو خپره شوې چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په پاکستان کې له یو روغتون څخه د لیدلو په حال کې دی او یو افغان ناروغ یې لاسونه ښکلوي. د پاکستان د پارلماني چارو وزیر ښاغلی علي محمد خان هم په دغه ناسته کې وویل چې د دغه روغتون جوړول افغانستان ته د پاکستان د تعهد او اخلاص ښکارندوی کوي.
د انوګریشن اف دیس محمد علي جناح هاسپټل از ناټ دی اند.
د دغه روغتون پرانیسته به هیڅکله د پاکستان د همکاري یو پای نه وي، بلکې دا یې پیل دی، هم د روغتیا په سکتور کې او هم په نورو برخو کې.
په افغانستان کې د روغتیا برخې لپاره هڅې په داسې حال کې جریان لري چې په دغه هیواد کې 90% خلک د دوو ساعتونو مزل وروسته یو صحي مرکز ته لاسرسی لري.
زه بلال خان د ایران د تهران څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم شفیق درې د ولسوالۍ نه.
تاسو نه راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمه ته د ویني داسې لګونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001202619313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
درنو خبرونکو خبرولته یو ځل بیا هم ښه راغلاست. د پاکستان لوري په کابل کې جوړ شوی روختون محمد علي جناح په نوم نومول شوی او د افغانستان د کابل د دشتي برچی په سیمه کې جوړ شوی دی. نن نه پرانسته وشوه 220 روختون دی او د پاکستان وزیر کابل ته راغلی و د دې د پرانست تنې دپاره په غونډه کې وویل چې دا د پاکستان د مرستو پای نه بلکې پایل دی او نور به هم جوړ کړي ورته کارونه به وکړي. یو بل موضوع ته ځو چې په پکتیا کې زمو خبریال را سره دی او د رحیمی صاحب څخه پوښتنه کوم. رحیمی صاحب، په پکتیا کې نن دغه ولسی غونډه څه ډول غونډه وشوه او آیا دا علماو او که د نورو هغه دودیز مشران قومي مشران و دوی د سولې په اړه څه نظر وړاندې کړ؟ رحیمی صاحب، ابراهیم رحیمی صاحب، رحیمی صاحب ټلیفون لکه چې کار ونه کړ، بیرته ځو څاروان صاحب ته. څاروان صاحب، د دې روغتون په اړه د دشتي برچی کې جوړ شوی ده، په دې اړه نور تاسې دغه روغتون تاسې لیدلی د نږدې نه؟ آیا دغه افتتاح ډېر رسمي بڼه درلوده لکه د رښتیا هم ناروغان د نن کار پیل شو؟ ناروغان هلته 220 خو لوی روغتون دی، 200 کسان هلته پکې بستر دي که څنګه؟
خاورې صاحب، روغتون لوی روغتون دی، تقریبا له 2 کالو راهیسې په دې باندې کار روان و. ګواکې انتقاد هم دا و چې د پاکستان له لوري په چټکۍ سره کار نه و شوی. داسې هم ویل کېدل چې 2-3 کاله په دې باندې تیر شوي وو، خو نن دغه روغتون بشپړ شو. د پاکستان د پارلماني چارو وزیر محمد علي هم دې ته راغلی وو او دا د پاکستان د بنسټګر د جناح په نوم باندې دا روغتون دی. په دې کې دا هم ویل کېږي، البته د افغانستان د عامې روغتیا وزیر دا هم ویل چې یو وخت به د سرطان ناروغۍ درملنه هم دلته پکې وشي. دغه روغتون د افغانستان په د کابل ښار په غربي څنډه د دشتي برچی په سیمه کې جوړ شوی. تر ډېره پورې نن دغه مراسمو ته د ولسمشر دوهم رفیع الحم ورغلی و. دا یو داسې څه بلل کېږي چې پاکستان ګواکې د افغانستان په جنگونو کې خیل دی اړخ دی او دلته په افغانستان کې دغه څه جګړې او څه روان دي په دې کې د پاکستان لاس بلل کېږي خو بل
هغه خو واضح تر دې حده واضح ده تر دې حده واضح ده څروان صاحب چې دغه خبر لوستل هم ستونزمن وي ولې اکثریت وخت موږ د پاکستان له لوري د افغانستان د ودانولو خبرونه نه ډېر لوستي دي نه مو ډېر لیدلي دي او نه مو ډېر احساس کړي دي تل مو دغه خبر لوستی یا دا مو اورېدلی چې د پاکستان لوري ترهګر راغلي پاکستان لوري ترهګر روزل شوي او دغه نظر او دایه او نریټیو ډېر عام ده چې پاکستان یو دښمن هیواد یا داسې یو هیواد چې د افغانستان کې د جګړو ته لمن وهي په دې ډول باندې عامه اذهان جوړ شوي دي دغه روغتون ځکه خلکو ته جالبه ده او پوهېدل پرې ضرور دي چې دغه روغتون واقعا څومره فعالیت پیل کړی ده او په دې کې به دا به فعال روغتون وي او دغه د نوم ښودنه یم که د بشپړ د پاکستان لوري جوړ سوی محمد علي جناح نوم ښودل د دې سره د افغانستان حکومت طبعا نو چې د یو څوک جوړوي نوم به م هغه د خپلې خوښې ږدي عمومي احساس څنګه ده په کابل کې چې د محمد علي جناح په نوم روغتون پاکستان راته ورته جوړ کړی ده
خاون چې دغه روغتون ډېر عصري روغتون ده ودانۍ او نن تجهیزات هم ویل کېږي چې د روغتون کې ډېر ښه تجهیزات موجود دي طبیعي ده په افغانستان کې د روغتیا سکتور کې لا هم څه پرمختللی کار نه دی شوی او ډېر زیات افغان ناروغان نورو ملکونو ته هند ته ترکیې ته او دا ډول خپله پاکستان ته ځي او هلته درملنه کوي پاکستان هم دغه روغتون په $30 million باندې جوړ کړی د پاکستان کومودیټ چې پاکستان راغلی وو د استطاعته د هغه وینا دا و چې ګواکې دا به د پاکستان دومرنۍ مرسته نه وي
څاروان صاحب ته ټلیفون راسره په منتظر اوسه یو د رحیمي صاحب نه یو حال اخلمه چې هلته دغه د سولې په اړه کومه غونډه چې په پکتیا کې وشوه په دې اړه موږ ته معلومات راکړي ټلیفون هم مخکې قطع سو بیا نه غواړو چې قطع سي رحیمي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست حال راکړي څومره خلک راغوټول سي او دوی څه غوښتل
بلې خوین چې تاسو اوریدونکو ته سلامونه نن تقریبا سلګونه کسان یا شاوخوا 200 کسان د پکتیا په مرکز ګردیز کې راټول شوی وو د دې کې د سیاسي ګوندونو استازي وو قومي مشران وو او ځینې دینی عالمان هم پکې شامل وو او به خیر دوی له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره بین الافغاني مذاکرات ته کینی او هغه مذاکرات چې له امریکا سره یې مخته وړي له افغان حکومت سره یې مخته یوسي ځکه وایي جګړه په افغانستان کې د طالب او د افغان حکومت یا د افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ ده نو دوی دا دلیل راوړ چې نو لومبیکا په لومبیکا مذاکرات له حکومت سره مخته یوسي او دغه راز یې له دواړو غاړو یو مجموع کې له امریکا او حکومت او طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربند وکړي په داسې حال کې چې مذاکرات ادامه لري خبرې کیږي د حل لارې چارې لټول کیږي او په افغانستان کې جګړې زور اخیستې ده دوی دا غوښتنه په ټینګار سره کوله چې باید اوربند وشي او په افغانستان کې د خلکو د وینې تویولو مخه ونیول شي
همدغه سی وغونډ نن په ننګرهار کې په ننګرهار په مرکز جلال آباد کې هم پیل شوې ده د سولې ولسی حرکت د غزاینه یو حرکت پیل کړی دی او زلبیا او د دواړو لوريونو د اوربند غوښتنه کوي یو بل ټلیفون اخلو د یو اوریدونکي زنګ والی ده چې سره توای خبرونه ته خره غلست مهرباني وکړي او
سلام علیکم
موزای مهرباني
او سلام علیکم خالد صاحب جوړ په خیر
و علیکم سلام خبرونه تکرار غلاس
او جعفر د ټلیفون په ریکه ما مثلا خالد صاحب کله چې اوریز ما واس
bale جعفر یې bale
مال خالد صاحب مال کله چې دا سپیش کیږي او طالبان هم په غاړه نه اخی یعنی نو کچیر بیا هم سوله وسی د طالبانو سره دا رقم وضعیت بیا مخنیوي څنګه کیږي ستاسو نظر غواړم
یو لوی پښتنه او اساسي پښتنه مو وکړه بل او په دې باندې به هم سره وغږېږو. یو بل ټلیفون اخلو. مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه ټلیفون کړی؟
السلام علیکم خبرین صاحب، تاسو ته مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. اوریدم شهرام علیکم له کومه
خبرې؟ صادق صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ، مهرباني، ساس نوبت.
خوشاله اوسم دغه اونۍ کې خبرین صاحب دلته یو ښه لوړ سیمینار د سید جمال الدین افغان په نوم باندې دایر شو. یو ښه ښکلې مشاعره مسله د تر دغې نه وروسته دغه د سولې کوم دغه چې کېده په خبرې کېده په خاطر کې دغه په ملاتړ باندې ډېر زیات ټینګونه او ډېر زیات لاریونونه وشو. دغه نه ملاتړ وشو ولې کله چې پرون اول مورز دغه خبرې دغه چې قطع شوې ډېر خلکو غبرګون خود ویل چې دا نور چا خبرې دي چې اشاره ونه کړه. خو فکر کوم داسې انګېرله چې تر دغه دمه څلوېښت خل افغانان د شورا د اردوسانو په قومنده باندې د هغوی د لاسه نه د خلک ووژل شو. بیا هم هغه خلک بېرته لاړه چې نه یې غرامت واخیستلې د روسانو نه پوښتنه وکړه. بیا ورته خبرې وکړې لکه چې د هغو د کابلو د خبرې نه معلومېږي هغه لاس پکې د روسانو د هغو په اشاره د خبرې لغوه شي. په دې باندې په کونړ کې یو عرض مرض شروع و د خلکو زیات زیات نفرت په دې دی چې ولې طالبانو دا خبرې تحریم کړي، ولې د حکومت سره خبرې نه کوي، سوربند نه کوي. په دې اړه باندې دا خبرې دا نظر دلته موجوده مننه کوو.
صادق صاحب ډېره مننه. کور ودان شیرزمان صادق صاحب د کونړ لین ټلیفون کړو. یو بل ټلیفون هم اخلو او بیا د خبرونه راغونډو د تروان صاحب سره. مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه ټلیفون کړی؟ خبرونه ته ښه راغلاست. مهرباني.
سردار محمد تاسو ته سلامونه ونی کی وړاندې کوم.
سردار محمد صاحب ښه راغلاست. مهرباني.
قابلین صاحب سلام.
وعلیکم السلام.
هلو.
بله بله بله، مهرباني. اورو
خبرین صاحب، زمونږ افغانستان د انځوانو چوبازي دي کې دي 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 انځوانو چوبازي ګرځېدلی ده. دښمن ته کیس نه پیژنو. امریکایان مونږ وژني، پاکستانیان مونږ وژني، ایرانیان مونږ وژني، برطانیان مونږ وژني، روسان مونږ وژني، مونږ په داعش مونږ وژني، حکومت مونږ وژني، طالبان مونږ وژني. مونږ هیڅ نه پیږو چې زمونږ چا سره رسول او خبرې وکړو.
افغانان ډیر مننه سردار محمد صاحب. نن سبا د واشنگتن نظر دادی چې افغانان باید افغانانو سره سوله وکړي، افغان د افغان وژنه بند کړي، او دوی وایي چې موږ هم د دې کې در سره کومک کوو. موږ هم نور نه غواړو چې موږ سرتیری ووژل سي، او نه دا غواړو چې افغانان د افغانانو وینه توکړي. افغانان هم په خپل منځ کې سوله وکړي. دغه ټول هیوادونه چې تاسو که څنګه چې تاسو وویل چې موږ وژني، حل لار به همداوي چې افغانان اصلا په خپل منځ کې سوله وکړي او یو نتیجې ته ورسیږي. یو چا ډېره ښه پوښتنه زموږ په پاڼه باندې په فیسبوک پاڼه باندې کړې ده. وایي افغانان چې په خپل منځ کې د خبرو ته کېناستو ته نه سره جوړېږي، نو یو پراخ بنسټه او د ټولو خواوو په خوښه د حکومت جوړولو باندې به څنګه سلا کېږي. دا یې په قطر کې د غونډې د لغوه کېدو په ترڅ کې ویلي دي چې په خبرو ته چې افغانان سره کېناستلی نه شي او په دې موافقه نه شي سره کولی چې څوک په دې غونډه کې برخه واخلي، نو دوی به په دې څنګه سره جوړېږي چې حکومت په ګډه سره جوړ کړي یا د ټولو خواوو خوښه پکې احترام وسي. درنو او اول د خپلو خبریالانو څخه، رحیم ګل څاروان څخه، رحیمي صاحب څخه، چې د پکتیا راڅخه و، له دوی څخه ډېره مننه کوم چې په خپرونه کې برخه واخیسته. د اوریدونکو چې ټلیفونه وکړل، جعفري صاحب، صادق صاحب او سردار محمد صاحب ټلیفون وکړ، له دوی څخه هم ډېره مننه کوم. درنو خوږو اوریدونکو، خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. دا اونۍ افغانستان د خبرو اترو خپرونه خلاصه شوه. تر بلې اونۍ پورې مو په الله سپارم. اوس د دری خپرونې نورو برخو ته پام وکړئ، وایورئ، او زه ساسخه اجازه غواړم. د الله پامان.